السلام علیکم د سهار و بچې شوې په دې هیله چې آرامه او نیکمرغه ورځ مو پیل کړې وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې اورېدو ته هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1402 لمریز کال د لړم 22مه نېټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 14 سره برابره ده. دوستانو د دې نیم ساعت خپرونې په ترڅ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې تاجکستان له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نوې هڅې پیل کړي. په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د یو لوړ رتبه غړي د وشل کېدو په اړه له تازه عکس العملونو هم خبرې کوي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د باروړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لېږدوي. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې 1400 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. او د امریکا ولسمشر او د برتانیې صدر اعظم د افغانستان، سوری او ایران پر حالاتو تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان په لویدیس کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق وړونکي د باروړونکو موټرو په ذریعه مخدره مواد ایران ته لېږدوي. د سرحدي پولیسو یو چارواکي عبدالستار پرون ویل چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې پولیس پر مختلي وسایل نه لري چې ایران ته د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي.
ما به وسایل پیشرفته احتیاج داریم، به وسایل میکانیزه، وسایلی که
دوی موږ پرمختللو وسایلو ته اړتیا لرو. میکانیزه وسایل داسې وسایلو ته چې د نړۍ نورو هیوادونو ورڅخه د مخدره موادو په وړاندې مبارزه کې کار اخلي. په خواشینۍ سره چې دغه امکانات موږ نه لرو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام قلعه بندر کې د پولیسو چارواکي وایي چې د ورځې شاوخوا 150 په بارونو بار لاری له دې بندره ایران ته ځي. په خوست کې ټولې امنیتي ادارې باید ښه اکمال او تجهیز شي. دا خبره د خوست والي عبدالستار عبدالجبار نعیمي په دې ولایت کې له یو پوځي مرکز څخه د لیدو پر مهال وکړه. نړیوالو ځواکونو د سالاران مرکز له تحساتو هوایي ډګر څخه څو ورځې وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپارلي. نعیمي وویل په خوست کې امنیتي ځواکونه ځکه زیاتې پاملرنې ته اړتیا لري چې دا یو سرحدي ولایت دی. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې 1400 میلیونو ډالرو مرسته وکړه. په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی ویل د افغانستان د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات ډیر مهم دي.
خود دولت جاپان نظارت دارن.
دوی وایي د جاپان دولت ساری چې آیا ستاسو انتخابات به کامیاب وي او کنه. که بریالي او تبن به زموږ مرستې زیاته شي. له امریکا وروسته جاپان د افغانستان یو له لویو تمویلونکو هیوادونو شمیرل کیږي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 1.6 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون په تلیفون کې خبرې کړي او په افغانستان، سوریا او ایران کې لوی دوزو متحدانو ته د ورپېښو غاښونو په باب له یو بل سره سلا مشورې ترسره کړي دي. سپینې ماڼۍ وایي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د یو کم شمیر امریکایي ځواک د پاتې کېدو په اړه د موافقې لپاره د امریکا د هڅو په باب هم دواړه مشران غږېدلي دي. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د لندن د وروستۍ غونډې په باب مشر او کیمرون خبرې کړي او د دوړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې ستایلې دي. ملګرو ملتونو د فلیپین لپاره له توپانځه پولیسو سیمو سره د مرستې لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالرو نړیواله مرستې غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال والري اموس پر نوویل چې په دې پیسو هغه 25 میلیون ډالر مرسته نه ده شامل چې ملګرو ملتونو د اضطراري مرستو له صندوق څخه له مخکې توپانځه پولیسو سیمو ته بیله کړې ده. اموس د مرستې رسولو د فعالیتونو د تنظیمولو لپاره په مانیلا کې ده. یو شمیر هیوادونو د مرستې لپاره کښته یو الوتکې سیمې ته استولي خو خبریالان وایي چې په ډیرو سیمو ته مرستې نه دي رسیدلي او زیانمن شوو سره مایوسي او غوسه په زیاتېدو ده. چین، روسیې، سعودي عربستان، ویتنام او کیوبا سره لدې چې د بشري حقونو مدافعانو پرې د بشري حقونو د خرابې سابقې په خاطر انتخابونه کړي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې غړیتوب ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ پرون په نیویارک کې دغه 30 کسیزې شورا ته 14 هیوادونه غوره کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان د څانګې مشرې پیګي هیکس ویل د بشري حقونو مدافعان به له راتلونکي کال څخه له دوی او یو شمېر نورو هیوادونو سره په دې شورا کې همکاري پای ته ورسوي. او په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ ودانۍ به د اوږد انتن په لرلو سره په امریکا کې تر ټولو لوړه ودانۍ وي. د لوړ پوړو ودانیو ښاري پلان جوړولو خاصې کمیټې پرون پریکړه وکړه چې د نړیوالې سوداګرۍ د ودانۍ د پاسه 144 متره اوږد انتن به د دې ودانۍ په اصلي برخې پورې مربوط وي چې په دې سره به د دغې ودانۍ ارتفاع 1500 مترو ته رسیږي. دا به د شیکاګو له ویلس برج څخه چې اوس په امریکا کې تر ټولو لوړ پوړی برج دی نږدې 100 متره لوړه وي. د نړیوالې سوداګرۍ د ودانیو جوړول کار تر اوسه روان دی او تمه ده چې په یو کال کې بشپړ شي. دغه ودانۍ په هغه ځای کې جوړیږي چې پکې د نړیوالې سوداګرۍ لوړ پوړې ودانۍ ولاړې وي او د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه په تروریستي حملو کې ونړېدې.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 48.1. په کندهار کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.6. په هرات کې به آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 21.3. په مزار شریف کې هم آسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 20.8. او په جلال آباد کې به هم آسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 22.10.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. تاجکستان له افغانستان نه د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي هیوادونو یو نوې غوښتنه کړې ده. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د لوړ پوړي غړي وژل کېدل دا بیا ثابته کړه چې د افغان دولت وسوال مخالفان په پاکستان کې خوندي پناهګاوي لري.
دا یو بل حقیقت هم څرګندوي چې هغه تخریبي او تروریستي ګروپونه چې د افغانستان د بې ثباتۍ کې دوی عملاً لاس لري، د پولې اخوا امن ځایونه لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي زیات هیلې نشته چې په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال به په راتلونکو انتخاباتو کې ونډه ولري. د نړۍ مطبوعاتو کتنه کو او دا هم وایي چې جاپان د افغانستان د انتخاباتو له بهیر سره څه باندې 14 میلیونه ډالره مرسته وکړه. او د دې خبرې مجلې په پای کې د هر کله په شان د ژوند رنګونه ازادي رادیو په کابل او لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. تاجکستان له افغانستان د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له اروپایي هیوادونو یو نوې غوښتنه کړې ده. دا هیواد چې له افغانستان سره اوږده پوله لري د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې لپاره له دې مخکې له نورو هیوادونو په تیره له روسیې څخه د مرستې غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري اورو.
تاجکستان له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د افغانستان شاوخوا د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره یو امنیتي کمربند جوړ کړي. د تاجکستان د مخدره موادو ضد اداره وایي چې د دې ادارې مشر رستم نظاروف دغه خبره پرون د ناتو د سیاسي او ګډ شراکت کمیټې ته وکړه. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې تاجکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق پر منفي اغېزو پوره پوه دی. د راپور له مخې نظاروف ټینګار کړی چې د مخدره موادو قاچاق یوه د نړۍ له عمده فشار راوړونکو عواجلو مسایلو څخه ده. د هغه په وینا تاجکستان په ټوله سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د یو حایل هیواد په توګه رول لوبوي. د انټرفاکس اژانس له راپور سره سم د افغانستان مخدره مواد د تاجکستان له لارې روسیه او نورو اروپایي هیوادونو ته لیږدول کیږي. افغانستان له تاجکستان سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري. د راپور له مخې د روان کال له پیله تر سپتمبر میاشتې پورې د تاجکستان امنیتي ځواکونو له 50 تنو زیات غیر قانوني مخدره مواد نیولي چې دا د 2012 کال په نسبت په 10 کم و زیات دی. د تاجکستان د مخدره موادو د کنټرول ادارې د غراز له اروپایي اتحادیه او ناتو غوښتي دي چې د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت او د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخو کې ورسره همکاري وکړي. د راپور له مخې په پام کې ده چې تاجکستان د نومبر په 9 د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې په نوښت د یوې غونډې کوربه وي. په دې غیر رسمي غونډه کې به د افغانستان، ایران، پاکستان، د منځنۍ اسیا هیوادونو او د غراز روسي، چین، امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران او د مخدره موادو د مبارزې ضد ادارو چارواکي ګډون وکړي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې استازي هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
د نوریاس نوری په رپورت کې مو اوریدل چې تاجکستان له افغانستان نه د مخدره موادو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له اروپایي هیوادونو یو نوی غوښتنه کړې ده. تاجکستان او روسیا په وار وار سره ویلي دي چې دوی له 2014 کال وروسته له افغانستان څخه د مخدره موادو د قاچاق او د غراس د سختدریزو وسلوالو د وغوښتو لپاره اقدامات کوي او په دې اړه له افغان حکومت او د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان حکومت د جلال الدین حقانی د شبکې د مهم مشر او د هغه د زوی نصیر الدین حقانی له وژنې وروسته یو ځل بیا پر اسلام آباد غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد جګړه کې رښتینی هڅې وکړي. نصیر الدین حقانی د دوشنبه په شپه اسلام آباد ته څیرمه وشل شو. طالبانو د هغه وژنه د ځان لپاره ستره ضایع وبلله. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نصیر الدین حقانی وژنه یو سخت گزار یادوي چې پر حقانی شبکې شوی دی. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د پاکستان له مرکز سره نږدې د دې تروریست وژنه دا ثابتوي چې اسلام آباد له تروریزم سره په جګړه کې هغه سیاحت چینه کوي چې په کار دي.
د نصیر الدین حقانی وژنه هم په اسلام آباد کې دا یو بل حقیقت هم څرګندوي چې متاسفانه نوز هم هغه تخریبي او تروریستي ګروپونه چې د افغانستان د بې‌ثباتۍ کې دوی عملا لاس لري، دوی هنوز هم د پولې اخوا امن ځایونه لري او هلته روزل کېږي او هلته دوی ژوند کوي.
صدیقي زیاته کړه چې له تروریستانو سره مبارزه یوازې په افغانستان کې نه، په پاکستان کې هم امنیت تامینولی شي. نصیر الدین حقانی د جلال الدین حقانی زوی چې د خپلې شبکې لپاره به له عربي هیوادو له راپورونو سره سم پیسې راغونډولې، د اسلام آباد په لمن کې د دوشنبه پښپه هغه وخت وشل شو چې له یو شمېر کسانو سره په موټر کې سفر کاوه. ځینې امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راپو دي خو د پاکستان آی اس آی تورنوي چې د حقانی ډلې ملاتړ کوي څو په افغانستان کې نیابتي جګړه وکړي، خو دا تور پاکستان تل رد کړی دی. په پاکستان کې د سیاسي او پوځي چارو څیړونکي متقاعد پوځي محمود شاه هم په دې باور دی چې د نصیر الدین حقانی له وشلو سره به پر اسلام آباد د لویدیځ بې باوري زیاته شي.
زه په اسلام آباد کې څه کول؟ زمونږ خو خپل دا لازره چې حقانی نیټورک په شمالي وزیرستان کې شته، هغه مغرسر کې بارډر سره پوښا کې، باقی د هغې د افغانستان د درې صوبی چې دي پکتیا، پکتیکا او خوست کې دې کې هغې عمل دخل لري. نو دوی چې په اسلام آباد کړو نو دا خو د پاکستان لپاره ډېره د شرم خبره ده.
نصیر الدین حقانی په 2010 کال کې د امریکا د تروریستانو په لیست کې شامل شو او په خپله د حقانی ډله دوه کاله وروسته تر هغه په 2012 کال کې له القاعده سره د اړیکو په خاطر په تروریستي لیست کې داخله شوه. امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساینس مانیټور وایي چې د نصیر الدین حقانی وژنه د یاغي وسلوالو ترمنځ د اختلافاتو نقشه ده، او د ورځپاڼې په باور اوس د زدرانو دننه له حقانی شبکې سره مخالفتونه زیات شوي دي. ورځپاڼه د فیصل رحیم په نوم د حقانی د یوه پخواني قمندان خبره راخیستې ده چې وایي پاکستان د دې ډلې حمایت کوي او د هغه جګړه د ډالرو او پاکستاني روپیو لپاره ده. حاجي نادم خان زدران د زدرانو د قومي شورا مشر ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی ډله د دوی په سیمو کې کمزورې شوې ده او خلک اوس ورته په دې سترګه ګوري چې د بهرنیو په لمسونه په افغانستان کې جګړه کوي.
اردو هر در سر صدای موجود دی، کمپینی نه موجود دی،
تر اوسه چا د نصیر الدین حقانی د وژلو د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې د انټرنیټ له لارې ازادي راډیو ته راستولې ده، دا پیښه په کلکه غندلې ده.
دوستانو، د احمد شیبر په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د لوړ رتبه غړي نصیر الدین حقانی وژنه دا ثابتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس هم له پولې اغاړه خوندي پناه ځایونه لري. افغان امنیتی چارواکي وسلوال مخالفان او ځینې هغه هیوادونه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کولو سره مخالفت لري د دې سند په حق له جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې په وړاندې امنیتي ستونزې پیدا کوي. په داسې حال کې چې د مشورتي لوی جرګې جوړولو ته باندې یو ونی پاتې ده، افغان امنیتي چارواکي وي یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې د دې جرګې په وړاندې ستونزې پیدا کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزیر عمر داوزي د سه شنبې په ورځ د ولسي جرګې او دفاعي او کورني امنیت د کمیسیونونو په غونډه کې وکړه. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په لویدیځ کې سرحدي پولیس وایي چې د مخدره موادو قاچاق کې د باروړونکو موټرو په ذریعه مخدر مواد ایران ته انتقالوي. د خوست والی وایي چې دغلته باید امنیتي ځواکونه ښه اکمال او تجهیز شي، ځکه چې دا له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمه ده. جاپان د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو له ترسره کېدو سره د څه باندې شپاړسو میلیونو ډالرو مرسته وکړه. ولسمشر اوباما او د برتانیا صدر اعظم په ټلیفون کې خبرې کړي او په افغانستان، سوریه او ایران کې لویدیځو متحدانو ته د ورپېښو چیلنجونو په باب له یو بل سره مشورې کړي. ملګرو ملتونو د فلیپین له توپان ځپلو سیمو سره د مرستو لپاره د څه باندې 300 میلیون ډالرو نړیوالې مرستې غوښتنه کړې. چین، روسیه، سعودي عربستان، ویتنام او کیوبا سره لیدې چې د بشري حقونو مدافعانو پرې د بشري حقونو د خرابې سابقې په خاطر انتقادونه کړي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې غړیتوب ترلاسه کړ. او په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ ودانۍ به د اوږد انتن په لرلو سره په امریکا کې تر ټولو لوړه ودانۍ وي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سلطان محمد سرور د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دروي.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې وایي د امریکا جمهور رئیس خبرداری ورکوي چې د افغانستان جنگ باید هیر نشي. ورځپاڼه وایي جمهور رئیس اوباما د پخوانیو عسکرو د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د افغانستان د جنگ د هیرولو خطر ته اشاره وکړه. ګارډین زیاتوي چې اوباما په دغه کلنی مناسبت د آرلنګټن په هدیره کې وویل د امریکا له ټولو اوږد خارجي جنگ ژر پای ته رسیږي او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال په را روان ژمي کې بشپړیږي. ګارډین ورځپاڼه د جمهور رئیس اوباما له قوله وایي د هر بل بحران په څیر د دې خطر شته چې د جبهې په اوله کرخه کې د سابقه دارو پوځیانو سرښندنې هم هیرې کړای شي. د امریکا ولسمشر په داسې حال کې دا خبره کوي چې ګڼ شمېر امریکایي عسکر راتلونکی ژمی له افغانستانه وځي او د خلکو پام دې ته راوښتي چې د جنگ ځپلې افغانستان راتلونکی به څنګه شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې باراک اوباما په دې ټینګار وکړ چې د امریکا خلکو ته دا ضروری ده چې د افغانستان جنگ هیر نه کړي او له ټولو مهمه دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو قرباني له نظره ونه غورځول شي. په داسې حال کې چې ګارډین ورځپاڼې د امریکا د سابقه دارو عسکرو د کلیزې په مناسبت د افغانستان د جنگ په اړه د جمهور رئیس اوباما خبرې راخیستې دي، د امریکا وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي چې طالبانو د افغانستان او امریکا د امنیتي توافقنامې په هکله مشورتي لویې جرګې ته یو ځل بیا ګواښ کړی. ورځپاڼه د طالبانو یوې اعلامیې ته اشاره کوي چې وایي که چیرې دغه جرګه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو پاتې کېدل تایید کړي نو هر غړی یې دوی ملي خاین ګڼي او وژني. خو وال سټریټ جورنال د مشورتي جرګې د کمیسیون د دارالانشا د رئیس له قوله وایي چې دا ډول ګواښونه د جرګې غړي نشي ویرولی او دوی خپل کار ته دوام ورکوي. صادق مدبر ورځپاڼې ته ویلي چې د مخالفینو په شمول د ټولنې ټولو اقشارو ته په مشورتي جرګه کې د ګډون بلنه شوې چې خپل نظریات بیان کړي. ورځپاڼه زیاتوي یو شمیر افغانان له 2014 کال وروسته په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو مخالف دي، خو یو شمیر نور افغانان یې غواړي او ملاتړ هم کوي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. آیا هغه افغانان بچي په پاکستان او ایران کې اوسي کولای شي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي؟ انتخاباتو د کمیسیون ویان وایي د دې شی ډېره هیله نشي کېدی، ځکه په دې برخه کې د افغانستان د حکومت په ګډون مختلفو ادارو د انتخاباتو د کمیسیون د پلان ملاتړ نه دی کړی. له نوري اسنوري په دې اړه نور اورو.
په پاکستان او ایران کې به افغان مهاجرین ونه کړی شي چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا خبره د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور پرون ازادي راډیو ته وکړه او ویل په دې برخه کې هغه څه چې لازم و کارونه نه دي ترسره شوي او رستر بلې ناهیلي کېږي چې له هېواده بهر افغان مهاجرینو ته به په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر نه شي کړی.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه کوله په دې لټه کې وو چې کچیر وکړی شي هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې میشت دي هغې لپاره دا زمینه برابره کړي چې په 2014 کال ټاکنو کې ونډه واخلي. ولې د هرې ورځې په تېرېدو سره چې موږ وخت له لاسه ورکوو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه امید په دې برخه کې کمیږي، ځکه چې زموږ کوم پلان چې په دې برخه کې جوړ شوی و د ملاتړ ونه ګرځي.
افغان مهاجرو ته په پاکستان او ایران کې د 2004 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر شوې وه. نور ویل دا ځل هم کمیسیون له هېواده بهر افغان مهاجرینو ته په انتخاباتو کې د ګډون پلان ترتیب کړی و، خو تر اوسه دغه پلان د عملي کېدو په چاره کې پرمختګ نه دی شوی او یو لړ ستونزې شته چې دوی ګمان نه کوي چې په نږدې راتلونکي کې هوار شي.
زمونږ پلان درې برخې درلودلې، یو مالی مسله وه چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوې، دوهمه مسله د هېوادونو ترمنځ یو تفاهم یا یو تړون و، د دې تر څنګ تخنیکي مسله چې په کوم ډول باندې دا پروسه مخته لاړه شي څنګه ترسره شي. په دې درېو برخو کې تر اوسه پورې کوم مثبت فیډبک یا مثبت ځواب مونږ ته نه دی راکړل شوی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د ارقامو له مخې له 1,600,000 زیات افغانان په پاکستان او څه باندې 800,000 په ایران کې د مهاجرینو په توګه ژوند کوي. یو شمېر کارپوهان وایي تر اوسه په افغانستان کې دننه په یو شمېر سیمو کې د خلکو لپاره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې او افغان چارواکي په دې کې پاتې راغلي چې د نوملیکنې پروسه په ټول افغانستان کې مخته یوسي، نو به افغان حکومت څنګه وکولی شي چې له هېواده بهر په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو لپاره په انتخاباتو کې د ګډون امکانات برابر کړي؟ د انتخاباتو د کمیسیون ویان دغه راز ویل د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له مختلفو ادارو سره کار کوي، خو په هیواد کې ناامني د دغو انتخاباتو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده. ټاکل شوې ده چې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل په 14 ترسره شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
جاپان د افغانستان د انتخاباتو له بهیر سره سباند 14 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. د دې مرستې تفاهم لیک پرون په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس او د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام د استازي او د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. احمد زبرشمن په ریپورت لري.
په کابل کې د جاپان سفیر وایي ک افغانستان خپل راتلونکي انتخابات په کامیابۍ سره وکړ شول، نو هیواد به مرسته ورسره لا زیاته کړي. هیروشی تاکاشی د سیشنبی پرز د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د 14.5 میلیون ډالرو د مرستې د تفاهم لیک د لاسلیک کولو په وخت کې ویل انتخابات د افغانستان د ښی راتلونکي لپاره ډیر مهم دي. هغه ویل مهمه ده په انتخاباتو کې اکثر خلکو ته د ګډون امکانات برابر شي. دوی د جاپان دولت د تاسو انتخابات ساری چې آیا په کامیابۍ سره کیږي او کنه. که دا انتخابات کامیاب وي نو زموږ مرستې به ډیرې شي. د جاپان د تازه مرستې د تفاهم لیک د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو استازي او د جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د تفاهم لیک له مخې د جاپان د مرسته به د افغانستان د انتخاباتو لپاره د یو ان ډی پی د الیکټ په نوم پروګرام باندې ولګیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جاپان مرستې د رای ورکولو د پاڼو او صندوقونو د رسولو کارکونکو ته د ماشونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې لګیږي. جاپان د افغانستان د جمهوري ریاست او ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې هم څه باندې 80 میلیون ډالر مرسته کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل وویل چې راتلونکو انتخاباتو ته 126 میلیون ډالر اړتیا ده او ډاډه ده چې نړیواله ټولنه یې ورکوي.
هر مملکت مختلف دونات خپل نوبت باندې دې کې سهمیا کیستی را چې خوشبختانه د 125 میلیون ډالر ټول اطمینان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکول شوی ده او تدریجي شکل باندې اکثریت بودی جاري د ټاکنو خپلواک کمیسیون یا د ملل متحد سره موافقه شوی ده، نو دې لحاظه هیڅ ویره د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لري او موږ اطمینان ورکو چې هر پیسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیرته ځوابګوي ده او په شفافه توګه به استعمالیږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د انتخاباتو د ځنډیدو اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل چې انتخابات به په ټاکلې نیټې کېږي. دا انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 پلان شوي دي. خو دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ناامني ډېره ده، له ځینو عامو خلکو سره اندېښنه ده چې انتخابات ښایي وځنډېږي او که کېږي هم د ناامنو سیمو خلک به پکې کمه رایه واچوي.
ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د شفافیت د څار سازمان سره په ګډه غواړي چې په هیواد کې د فساد پر ضد د خلکو پوهه او توانمندي زیاته کړي. په دې پروګرام کې به د حرکت د موسسې شپږ لکه ډالر ولګیږي او په شاوخوا یو نیم کال کې به یې پای ته ورسیږي. د دې پروګرام د پلي کولو تړون د سه شنبې په ورځ د درې وړو ارګانونو مسؤلانو لاسلیک کړ. په اړه یې خان محمد سین رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت به د دې پروژې د تفاهم لیک له موادو سره رسم په خپل کاري برخه کې د اداري فساد پر ضد د 2200 دینی عالمانو ظرفیتونه لوړ کړي. د حج او اوقاف وزارت مرستیال دایو الحق عابد وویل فساد په اسلام کې جرم دی او مخنیوي ته باید هڅې تیز شي. د په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت د کاري پروګرامونو په هکله وویل.
وزارت حج و اوقاف د یو پروګرام ته فعالیت عمده مسولیت داره.
د حج و اوقاف وزارت په دې پروګرام کې د درې عمده فعالیتونو مسولیت لري. یو د 2200 دینی عالمانو د ظرفیتونو لوړول، دویم د عامه پوهاوي لپاره د جمعې د ورځو په خطبو کې د دې فساد زیانونه بیانول، او په مدرسو کې شاګردانو ته د فساد څخه د ځان ساتنې لارې چارې ښودل.
د حرکت د موسسې رئیس او د دې پروژې تمویلونکي نسیم اکبر وویل اداري فساد په هیواد کې له اوږدې مودې راهیسې د اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزې ودې د لارې خنډ شوی او په کار ده چې له مختلفو لارو او د مختلفو ارګانونو په مرسته یې مخه ونیول شي. د هیله وښوده چې دا ارګانونه به وکړی شي چې په شرعي او مدني لارو خلک د فساد په زیانونو خبر او مخنیوي ته هڅې وشي. په دې هیواد کې اداري فساد په یوې لویې ستونزې اوښتی او سره له دې چې په وروستیو شاوخوا دولسو کلونو کې پر ضد ځینې کورنۍ او بهرنۍ موسسې په مبارزه لګیا دي، خو ویل کېږي چې لازم مخنیوی نه دی شوی. د افغانستان د شفافیت د سار سازمان رئیس یما ترابي د فساد مخنیوي ته د خلکو د ذهنونو په روښانولو تاکید وکړ او وویل چې فساد پر خلکو تحمیل شوی او همدا خلک کولی شي چې په خپلو هڅو یې مخه ونیسي.
د ژوند رنگونه
تو مهرباني ځان وراو پېژنې.
زه خو نوم خواجه ګل ده، اصلا دی زازه یم.
زه کاروبار کوي خواجه ګل خان.
دلته دغه چپرشي کو بریاره فروشي او چپرشي دوړ
کومه ده؟ بریاره خو دې نست.
بریاره د کوټه چې کې د بجای کې بریاره ده.
هغه دې تا ده
دادی مو ده
ولې دې پټه کړې؟
پټه مې نه کړې، تر پولیم چولې ده چې کچې ته بود بارون شي خراب نه شي، خلک خلک ته غن شي ده و چې و ساتم.
بل خیر یې ده، خو دې کار کړې ده. دا نور خو قسن لندای چې درانس
هغه چې کاستلم دبي د خو غوړ
څنګه
وزرو
دا کوم لرګی دی؟ چې دا
بلوط لرګی دی. بلوط
لکومه ځای راځي؟ دا لرګی معمولا ډیر لکومه ځای راوړي.
ډیر خو دی پکتیا نه راځي.
پکتیا کار مروکو لرګی مو ټول ور ختم کړ کنه؟
نه ختم نه دی کړی، ډیر پاتې دی. مو ته خو دا دولت منځکه منځکه نه دی راکړي، بس خوانده غرو نه دی روش لرګی وایو توند وس خلک نه وایي.
و داس چې وایي کې نه وایم ک صرف وحل کوي.
نه خپل شین کیږي، خدای شین کیږي.
خو دا شکر ده چې خدای شین کیږي، کنه تاسو خو کار ور کړی.
دا تخم خدای ده، تر چې څومره وایي غمر نور ډیر شین کیږي. دا څه وړګي اوس کیلوړ دي چې ورشي ټول تازه نه لګي.
دا خلکو ته وایي چې څونه وایي نور مر شین کیږي، چې خلک به بخي به خوب وس.
نه به خو نه خوب وس، دغه خو څک شبه ولا کی خو بل کار لري. د خلک ته چې کار مو ته برابر شي.
دا خلکو په خو هم کار نه درلود.
په خو هم خلکو د لرګي وایي لغوتن کې خلکو لرګي وایي خو داسې لږ نه وایي لږ مقصد دی به کولو. اوس به خو نه مر بوسي به خلک مجبور شوي دي، ځکه چې کاروبار نشته.
او لرګي وچتی لامده دی؟
لرګي لرګي وښ دی لمده لرګي مونږ نور اورو او نه خرڅو
نو څنګه دی بلوت څنګه دا تاویل نرخه او ارچا څنګه دا اوس پیدار څنګه دا
پیدار لرګي خو نشتا سوخ لرګي د سپیدار نه کوي غا دستک ته جوړوي او د بلوت او ارچا شته دی ارچا او بلوت ډیر پارکنګ لري 1500 په خروار کې پارک لري ارچا پر ځون 1500
بلوت خو یو رقم پوزدار دی یو رقم به پوست دی کوم ګران دی
به پوست ګران دی به پوست او زره پوزدار شپږ زره درې سو
دا پوست بیا تاسو خپل لری کوي
نه دا لرګي و چوي خو چې مېده کوي پوست خپل ته نلويږي
بیا پوست جلا خرڅي
نه جلا نه خرڅي هغه د پرخچي کېږي د بجټ نه کوي سموتو د خلک اخلي
د ورځ څو خروار خرڅه
ورځ درې خروار دوه خروار څلور خروار بس دغه حساب ده
څو وخت هم کاروبار خچاو
ولا خوندمني کې د دوی درې مشتي کار خو
ژمی
بیا مزانی ژمی بیا مزانی ځکه خرید خلکو کې ذخیره جوړی کې ژمی کې ډیر نه
څومره چې فروشي وي په دې ساحه کې د ټنګ لوګر
یاره وی بو 2300 چې فروشي به ټولی وي
دغه اکثریت لرګی لا پکتیا را
د جلابات نمره ځخ اکثریت ډیر پکتیا نه ځي
کور دی ودان ډیر مننه
کور دی ته مودل
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري دوستانو ونی مې بجې